سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په روان یو سات کې به هلمند ته ولاړ شو، هلته به د مساقله د ولسوالۍ په تازه حال معلومات درکړو. نور ریپورتونه ملرو، خو لومړی به اجمل تورمان ته غوږ شو او د افغانستان او سیمې خبرونه به ترې واورو.
تیره شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ور عبدالعزیز حقانی نوم یې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یو موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې له مخې به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. بشپړ خبر نو اورئ. تیر شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال نن سهار په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. هغه وویل چې اوس مهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او کبیړنۍ پوځي مرسته ورونه رسیږي ښایي موسی کلا د طالبانو لاسته ولوي کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ور عبدالعزیز حقانی نوم یې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او لسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادۍ رادیو سره وویل په دې ولایت کې تر سلو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري. د په وینا چې تر 350 تنو پورې ښایي بهرنیان وي او نور یې د سیمې خلک وي. د خغلی سنجانی په ناو به خیز موږ معلومات پر اساس په تګاب او لسایي ولسوالیو کې خی تر زرو زیات وتوال طالبان فعالیت کوي چې تر 350 تنو پورې خی بهرانیان وي او نور د سیمې خلک وي. خغلی سنجانی زیاته کړ چې په سیمه کې بیکاری او سیاسي بیسواتی د امنیت د خرابوالي اساسي لامل دی. د کاپیسا ولی ازادۍ رادیو ته وویل چې ستونزه شته او د حل لپاره هڅې کوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د قانون مدافع ټولنې خزه د افغانانو خزو لپاره د واسلاو هاول د بشري حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د ادارې مشر منیشی نادری ازادۍ رادیو ته وویل موږ په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست او له هغه راهیسې تقریبا 14,000 ښځو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې ده. د میرمن نادری په وینا دا ټولنه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کورني او ټولنیز تشدد قربانیانو ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلا د چک جمهوریت حکومت او د واسلوهال د ازادۍ بنسټ هر کال هغو وګړو او ادارو ته چې د مدني ټولنو د ودې او د بشري حقونو دفاع لپاره فوقالعاده خدمت کړی وي جایزه ورکوي. د جایزې ګټونکي به د دسمبر په 23 اعلان شي. او د افغانستان د روغتیا وزارت پرون وویل په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. په افغانستان کې لږ تر لږه 3,600,000 کسان په مخدره موادو اخته دي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې د دوشنبې په ورځ له معتادو خلکو سره د مرستې لپاره په کمپاین کې لږ تر لږه 200 تنه راغونډ او روغتیایي مرکزونو ته یې واستول. یو معتاد سړي ازادۍ راډیو ته وویل موږ یې دلته راوسي یو خو روغتون وایي چې بستر نشته نو بیرته یې وشړلو. د امریکا وزارت وایي د بودیجې د کموالي او د ځمکې د نشتوالي له امله د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه او ځانګړي مرکزونه نشي جوړوي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې له مخې به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اغلو هم ویلی چې د داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي. ترکیه موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوسي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر سادی ګوین پرون وویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی نه شو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیې ولسمشر دوهم ډول ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه نوي اسناد ورته رسیدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای شوي دي. د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له څېړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږ غربي قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدلو بهیر د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې په نوي رپورټ پورې تړاو لري. یو شمېر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوې ردوي. او وروستی خبر دا چې د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه را کمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسعارو په مارکیټ کې تر بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15 کمه کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلښت زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیرې اندازه هم کمه کړې چې د امریکا او اروپا سام ته یې ګټه رسولې ده. په چین کې د بهرنیو اسعارو مارکیټ د جون له میاشتې راهیسې په بحراني حالت کې دی. چین چې په تیرو څو لسیزو کې اقتصاد بې ساري ډول وده وکړه په وروستیو کې کمزوری شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن.
خبرونه مولا اسدی رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ وی پانه کې مو ګورئ اسدی رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې تېره شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی د شبکې د یو غړي عبدالعزیز حقانی د تورسانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته وکړه. د دې بمام خبر کوچ په افغانستان کې د خزو د حقونو یوې مدافع ټولنې د وسله اول کلنې جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوې ده. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا منلې چې پر مخدره موادو د روغدو شاوخوا 3.5 میلیون کسانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې بواوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په یونان، مقدونیا او سربیا کې د کډوالو د دې وروستۍ اونۍ بحران په اړه یو حل لاره را وباسي. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. راپورونه وایي چې تیره شپه د موساکله ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمیر حکومتي ودانۍ نیولي. دا موساکله ولسوال محمد شریف نن سهار په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال سره د موساکله د وروستي وضعیت په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو له خبریال څخه مې په تیره خپرونه کې وپوښتل چې د موساکله د تازه وضعیت په اړه راته معلومات راکړي. الیاس دای راته وویل
مخکې مې د موساکله د ولسوال محمد شریف سره خبرې وکړلې. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د موساکله په ولسوالۍ کې تېره شپه چې د سلګونو وسلوالو لخوا د ولسوالۍ پر ودانۍ کوم برید پیل شوی دی تر اوسه پورې دوام لري، چې ما یې خپله هم ډزې واورېدلې او ډېرې شدیدې ډزې وې. ده ویل چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه قمندانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنې طالبان نیولی دی، دغه ډول یې کلینیک نیولی او د زړې ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې دا درې سره په بل پسې پیواز ولسوالۍ دا درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول دا ټولې سیمې تېره شپه طالبان نیولي دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا له لارې یا دوی ته د قطاعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بېزه ځایونه وباسي چې سرونه سلامت ویسي. را په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولي دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړل چې وژل شوي دي. خوویل چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی که نه دی رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېر یې هم ونیول. ډول چې په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي مګر تر اوسه پورې چې ډزې تبادله کېږي نشي کولی دقیق ارقام ورکړي.
الیاس دایی و چې له هلمند څخه یې د موساکله د وروستي وضعیت حال راکوه. تېره شپه د موساکله ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمېر حکومتي ودانۍ هم نیولي. د موساکله ولسوال نن سهار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیې قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ ونیولي او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري. نوموړی همدارنګه د خپل رور بدرالدین حقانی له مرګ وروسته د حقانی د شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د حقانی شبکه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې لري. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو پوخانی لوی درسیز حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټ بللی و. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکه د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي دا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکه نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر بریدونو او لا هم په افغانستان کې د بریدونو وړتیا لري. د حقانی شبکه په 1900 مکلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوه او د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال هم په جګړو کې ښکیل وه. رپورټونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان تر کنټرول لاندې مرکزونه لري او له هغه ځایه په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې بریدونه پلانوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته وختي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي. په اړه یې ناجیه صافی له کابله تفصیل راکوي.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایی او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوالو ځواکونو څو ځلې له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته کړې.
هغوی موږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړې وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره کومک کړی وو، د کندز په ولایت کې هم موږ ترېنه ارزو کړې وه، وایش مو کړې وه، هغوی زموږ سره مرسته کړې وه. نو کوم ځای کې چې موږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، په خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډېر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق به توافقات امنیتی ما هم با ناتو هم با ایالات متحده
لا امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقاتو پاساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2024 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز سي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یوه برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستاني همدارنګه وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازم پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دا ازادي راډیو د افغانستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع ټولنه د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې واورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې او اوسمهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیجې نادری ازادي راډیو ته پرون وویل چې دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او له هغو ښځو سره چې د کورنۍ تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې په تیرو څو کلونو کې تر 14000 زیاتو ښځو او نجونو ته چې د جنسي تجاوز، جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیجه نادری وایي موږ په 14 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضې مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پرېکړې پورې موږ ښځې او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 14 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیجه نادری زیاته کړه چې نژدې 80% افغاني ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډیرو سیمو کې عام ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کیږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده. منیجه نادری وایي اوس مهال زموږ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر خراب سوی دی، طالبان دي او داعش پیدا سوی او زموږ کار ډېر له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپایي شورا پارلماني اسامبلۍ پرون وویل چې د جایزې ګټونکی به د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 په استراسبورګ کې چې د دې شورا مقر دی اعلان سي. د دې شورا په وینا په روسیه کې د بشري حقونو فعاله لودمیلا الکسیوا او د بالکان په هیوادونو کې د بشري حقونو لپاره د ځوانانو ابتکار پروګرام په وروستیو کاندیدانو کې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د منشي پر نشئی موادو د روغدو شاوخوا درې نیم میلیونو کسانو د درملن لپاره امکانات نه لري. دا چې ولې د خان محمد سین په ریپورت کې به یې نور تفصیل ورو.
دا په مخدر موادو د هاغو لزګونو روغدو غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل ښار د جنگلک د 300 بستر روغتي مرکز مخې ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي ځواب ډیر ناهیلي کړی وای چې بیرته به هغو ځایونو ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغدو له جملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتي مرکز مخې ته له څلورو ساعتونو انتظار وروسته ناهیلي راستون شوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
خالی بستر هم خو موږ یې بیرته راویستلو چې بستر نشته وای بیرته یې یوسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس مېرمنې بیبی ګل د دوشنبې په ورځ د روغدو د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغدي روغتیایي مرکزونو ته واستول. د جنگلک د روغتیایي مرکز مخې ته منتظر او روغدو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوي کمپاین په پروسه کې شامل دي خو د ځای د کموالي له امله درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یوه وویل
ټول یې د کوتکونو په وهلو له دې ځایه راویستو. له 200 کسانو څخه یې شل یا دیرش تنه بستر کړل.
په مخدرو موادو روغدي وای چې د کار نشتوالی، ناامني، کورنۍ تاوتریخوالی او داسې نورې ناخوالې سبب شوي چې مخدرو موادو ته مخه کړي. د دې مرکز مسؤلین وایي دا مرکز په یو وخت کې په مخدرو موادو د 300 روغدو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوانان متاثر ساخته.
لا بد مرغه احتیاط اوسمهال ټولنه او په تیر ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وایي د روغ د شمیر 3 میلیونو ته رسیدلی دی. دا مرکز ورته کافي نه دی. دلته یوازې 300 کسان ځایږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدرو موادو د هر روغ دی درملنه په 15 ورځو کې ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي اوسمهال په ټول هیواد کې په مخدرو موادو د روغدو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې کله چې د روغدو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفي زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وایي په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دننه او بهر د کارموندلو هڅې تیزې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سمارګلا ازادي رادیو ناوړی. هرات سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنۍ اسارو کې دي. د هرات د صرفان ټولنه دغه چاره د اندېښنې وړ بولي وایي چې دغه موضوع پر افغانیو باندې د خلکو باور کم کړي. له کابل د ابراهیم صافی ریپورت اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرفانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرفانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایي ډالرو کاروبار مختزي.
دا خو دولت کولای شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولای شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولای شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامني او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لا بل خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایرانی تومن او پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي. خو کله کله له ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجی سعد خطیبی وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پیل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. ښاغلی خطیبی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بېغوري ښیي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندۍ کړي.
په تعصب سره د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر اوسه پورې په سلو کې 40% د ډالرو بیه کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي زیان ویني او هم سوداګرو ته له دې لارې نه تاوان اوښتی دی. دولت یې باید مخه ونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارونه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل په خوراکي موادو او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
سمغه غلا ازادي رادیو ناوري دوستانو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو باندې په 12 شپږ نوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم خبريږي. خو ستا ازادي رادیو ته وګورئ، د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړ، څو له تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. دا پاکستان پوز روان کال په جنوري میاشت کې په پوزي محکمو کې د مجرمینو د محاکمې ملاتړ وکړ. د پاکستان د پوز پر دې کار د بشري حقوقو ګڼ شمېر مدافع سازمانونو سخت انتقادونه کړی دي. په دې اړه نور له فرشتي جلال زئی څخه وو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوا پرونویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي شهر کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي شهر کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیه تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوې دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لورې استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوقو پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان پوز په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتولو په اړه امر ورکړی دی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې رپورټ په سر کې مو په تیروتنې سره یو بل رپورټ وغږوو چې له کبله یې بخښنه غواړو. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 5.15 هم د ازادۍ راډیو خپرونې خبریږي. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. اجمل تورمان هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
تیر شپه د موسی کلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یو شمیر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د مشر ور عبدالعزیز حقانی نوم یې د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او ولسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل په مخدر موادو د روږدو کسانو درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځه د افغان ښځو لپاره د وتلو حول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هیواد صدراعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. او د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې په یونان، مقدونیې او سربیا کې د کډوالو د وروستۍ اونۍ د بحران په اړه یو حل لاره ومومي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
له هغه 2000 کډوالو څخه چې د مقدونیې له پولیسو څخه د سربیا لوري ته ولاړه څه باندې زر تنه یې اوس هنګري ته رسېدلې دي. دوی یوازې څو ورځې د مخه تر هغه د هیواد ته ورسېدل چې د اګست پر 1 نېټه د هنګري حکومت لخوا په جنوبي پولو کې د خندونو د جوړېدو ضربله جل پوره کیږي. هنګري چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی ویلې له سربیا سره پر پوله دغه خندونه د کډوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف جوړوي. سربیا او مقدونیا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه نه دي، خو په زرګونه کسان په همدې ځای کې راټول شوي او د لویدیځ بالکان له لارې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ولاړ سي. د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ د مقدونیې، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا، مونتینګرو او یاکوزوو له لارې شاوخوا 1,200,000 کډوال اروپایي اتحادیې ته ننوتلې دي. په 2014 کال کې په همدومره موده کې یوازې 8,000 کډوال له همدې لارو تیر سوي وه. اوس چې هنګري د دغو کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره د 4 متره لوړو دیوالونو د جوړولو نیت لري، بوداپست دا پلان هم لري چې په سپتمبر کې یو داسې قانون تصویب کړي چې له مخې به یې په غیر قانوني ډول د کډوالو تیرېدل جرم وګڼل سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پر یونان انتقاد کړی چې مقدونیې ته د کډوالو ترتلو د مخه د هغوی په راجستر کولو کې پاتې راغلي دي. یونیچسیار وایي په پام کې لري دغو کډوالو ته نور د لاشوونې مرکزونه جوړ کړي. د یونیچسیار د اروپایي بیرو مشر وایي په دې برخه کې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه باید د مرستې لپاره اقدامات وکړي. تېره میاشت اروپایي ټولنې مقدونیې ته د 90,000 یورو مرسته وکړه چې دغه هیواد ته له رسیدونکو کډوالو سره د بشري اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویاند کاترین ری وایي بروکسل له تېرې اونۍ راهیسې د مقدونیې وضعیت له نږدې څاري. اوس هڅې روانې دي چې په یونان کې یو داسې مرکز جوړ سي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د پناه غوښتونکو د راجستر د ګوتې نقشې اخیستلو او د هغوی د قضیو د ژر تر ژره څېړلو په برخه کې مرسته وکړي. ورته سیستم وړاندې په ایټالیا کې هم پلی سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ چارواکي وایي چې مهمه دا نه ده چې ووایو چا خپل دنده نه ده ترسره کړې، بلکې مهمه دا ده چې څنګه د دې ستونزو سره مخامخ شوي یو او څنګه په ګډه مقابله ورسره کولای سو. دغه چارواکي په دې باور دي چې د کډوالو د رسیدو سره د مرستې ترڅنګ باید پر دې اړتیا ټینګار وسي چې څنګه د دې ستونزې ریښې وایستل سي، چې هغه په سوریه کې کورنۍ جګړې دي، د افغانستان ناکراري او د افریقا ځینې برخې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه بل یو غېب پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي له سخت او تیخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کال لپاره هم له کوره ووځي.
د پښتو خپل مشکل داسې دی ګورونی خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس وو شهید شو یا خدای یو زوی مومو مې دروسته مګم هغه شهید شو اوس سرنم دغه تروریست قد کې د زندګي کومه خپل مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کور نه زه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط په دغه نه مشکلات کې یم چې نه کارم مطلب لی څوک ورته پیشنهاد مې وکړم مالی سر مې صدقې سر د قربان د ښځې په خوشونن څوک ورته مو پیشنهاد وکړه هر برنامه ته چې وایم یو سهولت ښځو ته مقصد خصوصا خپله د قربان ښځو ته وشي یو نمایندګي او بې سعودي کورس یو په حیاتي مقصد هر مشکل چې خوشونن په آخر اندازه دی خو هېڅ هم هغه پروژه هم چې زه ولې مګه منده خوشونت چکم کې د دوی بهانه چای د ګرانې خوري چې دغه نشته دی امنیت نشته. په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت وسیږي څلور دانې غله په منطقې کې چنده د خپله د منطقې د سلای پاراتلې ده په خوانه جهادیان دي مګم نه طالب شته نه دایش شته چای دي چې دولت ضعیفه دی دولت ضعیفه دی نه کوي چې اندغه نه خشونت چې په مونږه باندې دی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ماته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپله وزاره د نورو ښځو ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مګم خشونت یو دفر په روس کال یم چې تا ګرانې محترمې خورته ډېره ډېره مننه کوم زه د تاسو د پروګرام تاسو د محترمې د دلسوزي نه چې تاسو خلکو ته یې لرئ په روس کال یم هم چې ما زنګ وهلی بود تاسو بیا ریاست امور د ښځو پروان څخه تاسو زنګ تماس ونیو بیا هم هغې بهانه وویلم مثلا زه تاسو نه خواهش جدي جدي یو جزم نه خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپل وزارت د امور زنان ته د ما شماره هم ورکړئ چې ما سره په تماس کې اوسئ فقط زه حاضر آماده یم د دوی بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي زه خپله هم حاضر آماده یم مثلا دونه خشونت چې تاسو خپله هم ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم په چین وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسې چې د فرخوندي قتل ورته نڅوره مګم هیڅ موږ وزارت نه چې دا یو د فار پښتنه ایتري و چې چای خبره ده خو خوشونت د قصي په خري اندازې
ده خپل تاسو خپل له کوم ډول خوشونت سره یا توتی خوالي سره مخي
خوشونت داسې دی خو چې خوشونت خو به ترين خانوادګي خوشونت دی مګم داسې دی چې
نه تاسو د فهم داده چې تاسو تر نه هم سنف مکتب لوسته دي او تاسو ته څوک د کار اجازه درکې یا د تحصیلاتو د دوام اجازه درکې هدف هم هم دا چې کور نه شي وته یا نور مسائل هم شته
یعنی کور نه زم مثلا استخار کوم که پولیس کې وسیږي هر مسئله کې وسیږي مګم زه د کور وتلای نه شم مګم خو تو ته مې موبایل پیدا مې لیس ما ستاسو خپل مې د خلکو مخ مانسکي دا کوم خپل مخ پویګه یو
نو تاسو د کور د نه نه د خوشونت شته یا تاسو د مویتی توتیخوالی لامل نه شی وتل چې دغه وسلوال کسان دي
نه د مو د خپل د کور ته وسلوال کسان نه دي خوشونت نه کوي مګم دا چې چا په زور وسی یې خزې د صرف تویسته نه فقط لغاسته قرار دي ستې سم راکای او جا د ګستګو نشته د مو کامل نشته دی دغه نه خوشونت په خپل می هم خپل می خوشونت مګم په منطقي کې هم پرون نه په او بل اورز باندې او خزرغله نیری په یو ته په اوان کې چې شو دي زمنګ په پاجام په مګم منګه داسې په مشکل وته کې ګیرو ستې نه لږه طرف ته
نو څه غواړي څه وشي آیا تاسو ادب د چالت د خود د چار د وزارت و څنګه جوړ شي یا حکومت تاسو مشکل تر رسیدګي وکي هدف هم څه دی څه غواړي
اتمان ګرون خوري چې طرف ته وزارت د خزونه یو نمونګي جوړ شي وای ما چې پستر پستر ودی به خونه کوي و چې نوځه څه د خپل نوځرو مطایم
مونږ د غستون زده افغانستان د خود چار د وزارت د عامه اړیکو رئیس هلې نیکزاد سره تر حق لا
تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي سپ پروان کې سپ نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو محاکمه شته چې باید مراجعه وشي خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعاله ریاست دی دوی کولی شي هلته ولاړ شي
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري په دې شرط چې یو بودیجه ولري موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو او امکان لري چې ژر یا لږ څه زنګ وروسته یې عملي کړو
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي
نو تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو
تاسو دې مېرمنه ته یا د غوربند دغو مېرمنو ته څه پیغام لرئ تر څو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ
یوازینۍ حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې خو زه د دوی خبره ردوم ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي
یعنې تاسو به دغه مسله وڅېړئ دوی ته ډاډ ورکوئ
لاله دي شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي او سربیره پر دې رئیس فعلا کابل کې ده موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو
نو یوه بله خبره هم شته دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه مو وایو د ښځو چارو وزارت استازي نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاری وکړي
ووره که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېده نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې دا خبره نه ده امنیتي مسایل نشته فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي حتما یې ستونزه هوارېږي
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ
سلفی صدا زور سره غږیږم او دا موضوع هم ورته یادوم مننه د ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې موږ سره مطرح کړه زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرحه کوم
یعنې دا مېرمن تاسو یې نظره څه وکړي تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوئ یا جوړیږي دا باید څه وکړي
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي هلته یې ستونزه هواریږي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونه مهم پر بیلابیلو مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستی دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د امریکا د دې پریکړې د خمر ډېر منندو او مننه چې د پاکستان پر بلادیانو باندې خبره خدای دې وکړي چې ټوله نړۍ د پاکستان باندې داسې راټول شي چې د پاکستان د القاعده او د طالبانو د خپلو طالبانو باندې داسې وجنګوي چې نور نو بس او د افغانستان حکومت ته وغواړو چې نور ریالیزه وکړي چې پاکستان د نړیوالو فشارونه زیات وسا. السلام علیکم. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ بادرخان کټوازی کاسوت کماس کې و د ما دغه نظر ده چې دغه په پاکستان کې نن د طالبانو جرګې کیږي په ښکاره باندې زر نفر 2000 نفر 1500 نفر راټول شوي دي. د پاکستان په کوټه ښار کې نن ټول دنیا یې ویني، نړۍ یې ویني، امریکایان یې ویني. امریکایان خارجان وایي موږ طالب نه پرېږدو، القاعده نه پرېږدو. هغه د ښکاره دی خپلې جرګې سره کوي، امریکا ورته ګوري، دوی خپلې جرګې سره کوي. د پاکستان پولیس چې دوی باندې ولاړ دي هغه یې حفاظت کوي. د موږ اشرف غني صاحب له دې ځایه ورته ګوري، عبدالله صاحب له دې ځایه ورته ګوري، لوړ پوړي چارواکي له دې ځایه ورته ګوري. پاکستان ته هیڅ عکس العمل نه ښکاروي چې دا ولې د سره سره کیږي. د ما دښمن ښکاره زه وینم تېره ته ساتي، نه جواب ورکوي، نه خپلې اډې خلاصوي. د په خپلو حساب اډو کې د خپلو تعلیم د خپلې تربیه د خپلې درس ته عیسایي کسان ورته ولاړ دي، عیسایي ملګري ورته ولاړ دي، جواب یې نه کیږي. نه پاکستان ورته یا پاکستان خود دغسې د افغانستان دښمن ښکاره ولاړ ده، نه امریکه دی ورته چې دا ولې امریکه ته وایي که ته رښتیا راځي او ته رښتیا القاعده ورکوي او رښتیا په افغانستان کې امن او ثبات راولي. هغه د ښکاره پکې ولاړ دي. طالبان زر 1500-2000 نفره سره ولاړ دي، خپلې جرګې کوي، مشر معلوموي، ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده. نو دا د امریکایانو کار هم په درواغو ده چې دی راځي به یا په افغانستان کې امن راولم. پاکستان هم دا دوه مخی سیاست ته چې دی هلته طالبان روزي جرګې دي، هغو ته خپلې ډوډۍ ورکوي، خپل چیان ورکوي، خپلې پولیس په دوی باندې ولاړ دي، خپل امنیت نیولی دی. ټینګ د افغانستان رئیس جمهور له دې ځایه ورته زه خپل رئیس جمهور ته زه یم. دا ما پیغام داده چې ته ولې د دښمن ته د دوست په سترګه ګورې؟ دې ته اولم د افغانان د دښمن په سترګه ګورې، اوس هم ورته ګورې؟ ته ولې د دوست په سترګه ورته ګورې؟ که دې په خپله وس کې جواب ورکړه، که دې نه یې ورته خپل ملت ته امر ورکړه، خپل ملت دغه دا غریب دربدره ملت ته خپله وسلې ورکړه، خپله همت غږ پرې وکړه. دا ټول د دولت په څنګ کې د پاکستان په مقابل کې فی سبیل الله جهاد ته ادامه ورکوي چې دا زر کسان د ورځې په افغانستان کې مري د پاکستان له لاسه. دا 2000 کسان به موږ په دې پاکستان باندې مړه کړو، هېڅ خبره نه ده. دا شهادت ته دی نه ده چې د موږ مرګ خراب ده. موږ په خپله وطن کې ځان قرباني کړو، خپل سر قرباني کړو. دا د موږ لپاره ډېره د افتخار خبره ده، ډېره د غیرت خبره ده چې موږ خپل افغانستان په دې پاکه خاوره خپل ځانونه قرباني کړو. رئیس جمهور صاحب که د خپله په وس کې خپله جواب ورکړه، که د نه یې دا ټول ملت کې تا په اوږه کې ولاړ ده، دا ټول ملت په تا پسې له شا ولاړ ده. ملت و دولت و عوام و اردو و پولیس و هر څوک د تا نظر ته یې غوږ نیولی دی، د تا اعلان ته یې غوږ نیولی دی. رئیس جمهور فرزیما دغه پیغام د خلیفہ وستی جواب ورکړ کدی نه په ملت باندې غږ وکړه. نور نو د خدای په امان مخفری. الو
السلام علیکم. احمد دې من مستاجر په تماکه ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت کوي. ای دې نه دې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان سبو کې د پاکستان نه فار کار کوي. ایا یو د نن په کابل پرچو باندې وزري دلته خاینان ثورو نو خاینان ثورو یو د خاینان ثورو جو غوښ ورسلانی دې ارڅوک چې په جن تای دې په کابل کې ګرځي د حکومت یو د نن کې چې نه پر کابل باندې پرچو باندې کوي دا هم که څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي. افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وته ولاړ ویش دې نه غوښمه درسې جوړ کې په افغانستان کې دغه شپې دا یو ورواسته یاره په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وکی موږ حکومت سماده هیره ده د پاکستان د ستان چې په دغه افغانستان کې ګریږي د قانون دی او تکلیف به شتور په داسې یو نام پاتې نه شي. مثلا
د عبد الله ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږي د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي دغه چې امریکایان نه پیسې واخیستلې بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي اوس یې ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړي کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت تر کوم زما د افغانستان د جمهور څخه شغله شوګه د خبره هله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ته ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرح باندې کار کول ته موږ ضرورت سره موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدیر پیدا کړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ایم کنل نو آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیږي. خلی وړاندې کوم او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکوي او پاکستان هغوی ته په دې فری باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې پرې تشخیصوي کو چې ته دغه پیسې بندې شي نو اس دی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته پیغام پریرم. آزاد ننګرهار ولایت داس کې مینه ولسوالۍ د ګورګورې د سیمې تاسو سره په لیکه کې ما خو یاد وکړم چې ما پیغام نه شرشي دا د لوړپوړو چارواکو پر بیتا چې په شیرزاد او په دغه ځمکو کې عملیات روان کړي غاټې غاټې څرګندونې کې نومانه پی پی فضل احمد شیرزاد او چې بیا خبریالان ته نه پوښتنې کوي بیا یې څرګندونو نه ډاډه کوي نو غوښتنه مې دغه څخه دا ده چې استعفا وړاندې کړي ته نه شي کولی بس کورونو ته لاړ شي کورونه خو شته نو بس تاسو د ازادۍ راډیو د لیارې غواړم چې دایما پیغام نشر ته وړاندې شي. غورځنګ یم یاس کې مینه ولسوالۍ ګورګورې د سیمې تاسو سره په پاړی کې یم په مخ هم خاص ازادۍ راډیو نه ډیر مننه.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسی په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیارۍ ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي چې یوه او دوې تیاری ورکړي دوی ته دونې شی نه دی وایي د یوه ځای د ډېرې لرګۍ باید چې دوی د افغانستان د پوځ سره د دغه تیارو کومک وکړي دا وایي تجویزاتو چې پرای کې. السلام علیکم.
ورور دغه سراچی سره د ایم ډبلیو ولا چې کوم کار شروع کړو د وزارت پیدامینه هیله کیږي چې دغه سړک ډیر خراب دی او په دې کې دغه ماټیریل چې کوم دی دا یو متره دی 15 سانتي په کار دی کمپیکشن نه کیږي. ورور دغه وزارت پیدامینه کوم مامورین چې دغه تاسو شي دغه ټول رښتونه اخلي او دا سړک خراب دی هیله کیږي چې د دې پښتنو کې دغه غاړه د ورځ په قیامت د تخلاص یو ساده.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. د خوست ولایت څخه صدیق الله لکنوال خبرې کوم. د لوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زمونږ په سیمه کې یو باندې مخکې د داوود په وخت کې دغه کوم غشا وو هیله کوم د اشرف غنی څخه چې دغه باند وتړل شي مونږ ته بجلی جوړه کړي او که جوړه نه کړي دغه مونږ ته ډېر خطر ده د بجلیو په خوست ولایت کې او بیا مې دا غوښتنه چې دغه پیغام د ازادۍ رادیو څخه خپور شي. ازادۍ رادیو څخه ډیره مننه کوم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. لایس احمد اخون د ډنډ ولسوالۍ څخه د روربات او د کلي څخه. دلته زموږ په علاقه کې په رواني کې کلینیک دی. دا په میاشت کې دا دغه ګرځي دا واکسین نونن زموږ کور ته دوه درې الکان راغله. داسې دس کلن یوولس کلن دولس کلن الکان وه. غټ غټ نوکانې دي والا د کینارو په خولو کې واکسین وراچي. غټ غټ نوکانې دي مردر خواره لاسونه یې ګرد سر مخواره او چټل دي. غچي خیرنه ده. داسې خیرنه ده چې والا یې زه په یو امبار پیدا کړی د دغه غچي د کینارو ته واکسین ورغچ کوي بیا په خوله کې وراچي. یا ما ورته وویل ما لالوکو دا خو تاسې چې جوړوي ستاینه کرده د هغه پر ځای به د کشنیان را ناروغه کړي را نه جوړ دي کوي. که دغه رقم راځي بل وخت بیا زموږ کره واکسین ته مه راځي. چې تاسو دا رقم په چټلو لاسو په خرابو د انبارو په غچي لکه چې له دانې سه مو غچي راخلی د دلته کشنیان ته واکسین په پرې کوي. غټ غټ نوکان مو دي. دغه زما د غدي نورو چارواکو ته ورسېږي چې دغه د رواني د کلینیک د ډنډ ولسوالۍ د رواني د کلینیک دغه جو کې چې دا څنګه واکسین دا خدای وکړ په دغه نه پیږي چې دی دغه ورته کوي. باید شش مسلح کسان ودرې. غټ غټ کار ته پوي لاسونه نظافت ارته باید مراد کړي. بیا دی د خپلې تنخواه لپاره د کشنیانو په خوله کې واکسین راچی. غټ غټ مکان مردار غچي هغه په دغه مه پیږي که پنځه څاڅکي ورولې د کلس څاڅکي ورولې د هر څه ورولې. السلام علیکم. تمه خمشه
وعلیکم السلام. علیکم زه روزګان وایم د هروت ولسوالۍ سمې تماس نیولې دي. ما دا سرکول وینو چارواکو دا هیله ده دا مشکلات حل کې اوانونه دي. داسیا میله تو پورې غتی چې دا غره د خونې راوونه راوړل سرایونه راوار کړل. ورمو دا سرکول چارواکو دا هیله ده چې دا مشکلات حل کې او پیسې د خلکو ته هر د پیسې د خلکو ته اخلي. یا پلاول او بیرغونه ودرو بیرغونه چې موږ ودروله پر هغه بیرغو سر بیا بیا نه ول دا کښنی و بیا پنځه پنځه زره روپۍ واخلې. بیا پر هغه سر بیا بیا ول دا وایي مې ګور پرې نور دا ګور دا هله له روس دا مشکلات حل کې.
سلام علیکم. زه تورخم دلې نه 2000 درې وری ما برادر من دې زړه تراتې کولا دې په آزاد کی ورغول شخصي موټر دی باندې راته واړی ورغول اسنا چور ورغول یا 300 روپیه اخلي یار ته دې دې تا کوم دې کا چارجه صحیح ورغول اسنا دا نه اخلي پلیټ نه اخلي مونږ دې په آزادۍ او موږ دا یو ځانل ورغول دغه مونږ ته مونږ دې په آزادۍ دې دې چې په هغه مونږ اله دا ورغول چې دا خلکو دې ته چې کوم خوني شي خپل ټول عادي ټول سره کو نه ټول ځاینه دې په دې کې کړی دي نیولې دې ورغول ته چې ورته هغه درېږي بس ودني چې واځي دې تا کو دې دې ځای کړو او څو ګورې ځان ته دروي دې ورغول سلسله په وخت اخیستي په ودا څه نه وایي بس مونږ ورشو یو سوالي ته ودرې سوالي دې ورغول مونږ موټر ورغول یا نه اسنا دا نه واخلي ورغول یو اشاره کلا څه شهر دې چې باندې موټر بوځي دې سره ورغول بیا ته کېم غاره واخلي دغه دغه ورغول یې نو دې بار کې ډیر بازار بازار به کنه څنګه ونی دا اله دا دغه دغه غلو درا ځي زمونږ غاره او شوی خدای دې جاج مزوري نشوله کنه. والسلام.
الو زه محمد رضا یم کابل د تماس نیول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورچیږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک یو پیغام پیدمه اشرف غنی تا او عبدالله تا دا 5000 کال مخکې موږ دغه تذکره وی انګریزانو نکړې بدلې شورویانو نکړې بدلې مجاهدانو نکړې بدلې طالبانو نکړې بدلې اوس که هر څوک بدلایي اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي. که مخه نه نیسي استفتیو کې دوی دواړه د افغانستان اوږي دوی نو افغانان نه دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو د اسلام په لار تذکره نه لرو. ماتی دی کوم باندې هندستان تذکره واخو که د پاکستان واخو که د ایران واخو دا ستونزې چې راولاړېږي دا دوی دواړه یې راولاړوي. یا مخکې ولاړ چې د افغانستان د دوی افغانان نه دي چې دا خبره کړي چې اسلام به نه کښېنې میشته کوي افغان به نه کښېنې میشته کوي. افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توسي 3000 کاله طالبانو وینې توکړې مجاهدو توکړې دا د وژي داسې لار منځته راغلي بېرته دې وژي. وسلام په احترام ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
نجیب الله جان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ د زمینور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په باره کې ویلي دي چې دا والد ته جوړو د زمینور د کار
نو دا پروژه منظور کړی ده تر اوسه پورې لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. دا دیارلس کاله کېږي چې واده یې راسره کړې ده، نو دغه کار نه دی پیل شوی. زموږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده، د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي. نور مې ښایسته وخت نه وي سبا.
محترم وروره، ستاسو پیغام مو داده خبر کړ، په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه موږ ته مهم دي او غواړو چې اړوند ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو، خو د هغو دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشو. د خبرونه مو همدومره و، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.